یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، د نننۍ خبری مجلې د سر موضوع د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه د ولسمشر ژمنه او د اوربند غوښتنې دي چې افغان حکومت او طالبان یې په اړه بیلابیل دریځونه لري. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په هانګکانګ کې چارواکو د یوې مخکښې رسنۍ مسؤول مشر له بهرنیو ځواکونو سره د سازش په تور نیولی دی. قدر من اوریدونکو، په دې خبری مجله کې نور راپورونه د ازادۍ رادیو 25 دقیقې اونیز بس او نور مطالب هم لرو. دا خبری مجله ز احمد تکل د میرحمت صاحب په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د کورونا ویروس له کبله له پاکستانه افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو ځنډېدلې بهیر نن بیرته پیل سو. نن دوشنبه د اکادمیسون سلیمان لایق جنازه له جرمني څخه کابل ته ورسېده، او د بیلاروس مرکزي انتخاباتي کمیسون اعلان کړی چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو ولسمشریز انتخابات وګټل. بشپړه خبرونه. د کورونا ویروس له کبله له پاکستانه افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو ځنډېدلې بهیر بیرته پیل سو. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند قیصر خان افریدی پرون د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه په ورځ چې نن ده به د افغان کډوالو د طالبانو ستنېدل بیرته پیل سي. له مارچ میاشتې راهیسې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر درېدلی و. د اپریدي په وینا دا کډوال به له دوو مرکزونو ستنېږي. دی داسې وایي:
کوم افغان کډوال راځي، کوم وی آر سی ته زمونږ یو بریلی کې دی، په کوټه کې دی، او یو په نوخار کې دی. نو دغه چې کوم سینټر دی، دا به د پیرو د منګل په ځای کولا وي. زمونږ به دغه کډوال دلته را پروسس کوو.
افریدی وویل چې یو مرکز د خیبر پښتونخوا په نوشار او بل د بلوچستان په کوټه کې دی. هلته د خلکو د ثبت لپاره چارواکسته او د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو به دا مرکزونه پرانیستوي. پاکستان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر له افغانستان سره د چمن لار تړلې او تورخم دروازه په محدود ډول پرانیستې ده. خو د چارواکو په وینا د کډوالو د ستنېدو مسأله ځانګړې ده، نو ځکه به دوی ته په ستنېدو کې ستونزه نه رامنځته کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د کډوالو په کمپونو د ستنېدلو په مرکزونو او لارو کې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي او کډوالو ته لارښوونې تشریح کړي دي. قیصر افریدی ازادي رادیو ته وویل چې د کډوالو هرې کورنۍ ته $250 هم ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالی ادارې د معلوماتو له مخې له 2002 کال راهیسې تر دې د مشاو خوا 4.3 لک افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. د دې ادارې د شمیرو له مخې اوس مهال په پاکستان کې څه باندې 4.4 لک ثبت سوي او 8 لک پرته له ثبته کډوال میشتي. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه پریکړه ستایلی چې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره خوشي کوي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د لوی جرګې له پریکړې لیک او د افغان ولسمشر له پریکړې چې د بندیانو د خلاصون امر به ورکوي هرکلی کوي. خلیلزاد زیاته کړې تمه لري چې په څو راتلونکو ورځو کې د بندیانو خلاصون بشپړ سیاو د افغانستان له لوري مرکزی ټیم دوه ته ولاړ سي چې ژر تر ژره بین الافغاني خبري پیل کړي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولند کوبیا هم د افغان ولسمشر اشرف غنی له پریکړې هرکلی کړی دی. هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی اوس دی طالبان را مخکې سي او متقابل عمل دی وکړي. کوبیا ویلي طالبان دی بیړنۍ اوربند اعلان کړي او بین الافغاني خبرې دی پیل کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د لوی مشورتي جرګې په پای کې د جرګې د ګډونوالو سلا ومنله چې 400 طالب بندیان دي خوشي سي. نن دوشنبه د اکادمیسیون سلیمان لایق جنازه له جرمنی څخه کابل ته ورسیده. سلیمان لایق د اختر په لومړۍ ورځ د جرمنی په یو روغتون کې د ژوند پور پرې کړ. د تیر 2019 کال په یو ځانمرګ برید کې ټپي سوی و. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سرپرست څیړنوال عبدالظاهر شکیب ازادي راډیو ته ویل تمه یک شنبه د ارواشاد لایق جنازه کابل ته ورسیږي، خو په پروازونو کې د ستونزو له امله دا کار په یوه ورځ وځنډید. د ارواشاد لایق زوی غرزی لایق هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې جنازه سهار مهال د کابل هوایي ډګر ته رسیږي. تاسیس مجرغله ازادي رادیو او ریو اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د بیلاروس مرکزی انتخاباتي کمیسیون اعلان وکړ چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو ولسمشریز انتخابات وګټل. دا وروسته له هغه چې د دې هیواد امنیتي ځواکونه په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې لاریون کوونکو سره لاس او ګریوان شول. دوی وایي په انتخاباتو کې درغلي سوي ده. شخړه وروسته له هغه پیل شوه چې د رای ورکولو له مرکزونو د باندې په نظر پښتنو کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د ولسمشری په کونو کې مخکښ وګڼل سو، خو د اپوزیسیون عمده کاندیدی دغه نتایج رات کړل. د بیلاروس دولتي تلویزیون پرون راپور ورکړ چې رسمي نظر پښتني شی لوکاشینکا د پرنوی ټاکنو کې پر مخ کې دی. تر دغه اعلان وروسته په زرګونو کسانو د مینسک په لارو سړکونو مظاهرې وکړې. په ځینو لمړیو راپورونو کې ویل سوي دي چې ګڼ کسان نیول سوي دي.
لازادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. طالبان د اوربان په اړه خپل پخوانی دریز کلک ولاړ دی او وایي چې په دې اړه به په بین الافغاني خبرو کې بحث کیږي. په یو راپور کې به ووري چې افغان حکومت په دې اړه څه وایي. دا موضوع له یو کارپو سره په مرکه کې هم څیړو. په نورو موضوعاتو کې په کونړ کې یوه ځوانه میرمن اوسیږي چې پښه یې په یوه چاودنه کې غوڅه شوې، خو دا د خپلې کورنۍ لپاره حلال رزق ګټي.
په کور کې یو اوان ولګېدو د مخالفینو لخوا راوغورځېدو، په هغه کې مې مور او ورور مې ورکړې او ګنور ګاونډیان او په کچن د لاسه ورکړو، نور کې دا چې په خپله لاسه ورکړې ده.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د هانګ کانګ چارواکو د ملي امنیت د نوي قانون له مخې د یوې رسنۍ مسؤول له بهرنیو ځواکونو سره د سازش په تور نیولی دی. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز بحث کې د بندیانو د خوشي کولو په اړه د لویې جرګې پر سپارښتنو او د اوربان پر غوښتنو خبرې کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د افغانستان مشورتي لویې جرګې د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو سپارښتنه ولسمشر ته وکړه. ولسمشر هم دا غوښتنه ومنله او تمه ده چې دا حکم به یا نن یا ډیر ژر لاسلیک شي. د جګړې دواړه خواوې د اوربند او تاوتریخوالي په اړه بیلابیل نظرونه لري. دا هغه غوښتنه وه چې په لویه جرګه کې هم د هغې سپارښتنه شوې وه او د جرګې غړو له دواړو خواوو غوښتي وو چې اوربند وکړي یا په تاوتریخوالي کې کموالی راولي. په دې اړه د وروستیو جزئیاتو لپاره ورځو کابل ته د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه سره ده. فیروزه، طالبانو او حکومتي چارواکو د دې وروستیو جریاناتو په اړه مخصوصا د اوربند د غوښتنو په اړه څه ویلي؟
مننه. طب حکومت البته د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل سره مخابره وکړلې، هغه بیا هم ټینګار کوي. البته ازادي راډیو ته ازادي راديو ته وویل چې دوی هم ټینګار کوي چې طالبان باید اوربند وکاو یا هم تاریخوالي کې کمواله راولي، ځکه چې دا د ولس غوښتنه ده او طالبان باید هڅه وکړي تر دې وروسته وینتویدنې ته دوام ورنکړي. وایي چې دا غوښتنه نه یوازې د ولس بلکې د افغان حکومت هم ده. خو موږ په دې اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین سره خبرې وکړلې چې آیا دوی د لوی جرګې د سولې مشورتي لوی جرګې دا غوښتنه مني او کنه. سهیل شاهین موږ ته په واتس اپ کې په یو پیغام کې لیکلي دي چې اوربان یوازې البته په بین الافغاني مذاکرات کې به دوی په اوربان باندې بحث وکوي او له هغه وروسته کله فیصله وسوله بیا به اوربان کیږي. تکال صاحب خاله یادونه وکوم چې تماوا چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د 400 طالب بندیانو حکم لاسلیک کړی وای. البته دا خبره په خپل ولسمشر غنی د تیر ورځې ناست کې د سولې مشورتي لوی جرګې په ناست کې یا په ورستي ورځې دا خبره وکړه چې هغه به په همغه ورځ یعنی پرون به دا حکم لاسلیک وی ستر دې د مې نه د لاسلیک کړی. ځینو رسنیو د ځینو منابعو په حواله لیکلي دي چې ولسمشر به نن دا فرمان لاسلیک وبخي دا حکم به لاسلیک او له هغه وروسته به دا 400 طالب بندیان آزاد شي. د افغانستان د ملي مصالحې شورا مشر ډاکټر عبدالله دا خبره کړې و چې کله چې 400 طالب بندیان آزادیږي له هغه وروسته به د 3 ورځې په لړ کې بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. منګه هڅه وکړل چې د افغانستان حکومت نه په ځنګړي ډول د ولسمشي مانی نه دا وپوښتو چې آیا مشخصه سوي چې بین الافغاني مذاکرات به کله پیلېږي او یا هم دا 400 طالب بندیان به مشخصا په کومه نیټه آزادیږي. تر دې دمه موږ سره په دې اړه څه معلومات شریک سوي نه دي.
بله فیروزی، مننه. د طالبانو استدلال څه دی؟ ولې دوی وایي چې په اوربان باندې به با بین الافغانی خبرو کې په بین الافغانی خبرو کې باس کیږي په داسې حال کې چې لویه جرګه هم دا غوښتنه لري او هر ورځ موږ راپورونه لرو چې د هیواد له بیلابیلو برخو نه ټول خلک تقریبا په یو اواز باندې اوربان غواړي. د دوی استدلال څه دی؟
تکل صاحب، سهیل شاهین بیا هم البته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان په همدې اړه کوم ځواب چې راتره کړی ویلي دي چې دا کچېر دوی لمخ کنه اوربان کوي دا د دوی او امریکا ترمنځ کومه تفاهمنامه چې لاسلیک شوې ده د هغې نقص دی او دوی به هماغه ملکوي کوم چې په تفاهمنامه کې راغلي دي.
ډیر زیاته مننه فیروزی عزیزی. قدر منوریدونکو و موریدل چې طالبان وایي ټینګار کوي پر خپل پخوانی دری زیو زل بیا نن لازادی رادیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې د اوربان په اړه به په بین الافغانی خبرو کې چتر اوسه پوری نیټه نه ده ټاکل شوی. د افغانانو ترمنځ په غونډه کې بحث کیږي او افغان حکومت له طالبانو غواړي چې اوربند وکړي. په دې اړه د بحث لپاره همداشبه د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مرستیال مشر احمد زای صاحب د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی. یا سر احمد زای، که تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ په دې اړه چې طالبان ولې د اوربند غوښتنې چې تر اوسه پورې له دوی نه شوي دي هم په لویه جرګه کې یا لږ تر لږه د تاوتریخوالي غوښتنه په پرله پسې ډول له دوی نه شوي ده دا له پامه غورځوي یا توجه نه ورته کوي؟
مننه. سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته. موږ خو هم دا موضوع دوه پر تکرار کړی دي او د مشورتي جرګې په لومړۍ ورځ باندې موږ خپل اعلامیه خبره کړه چې دا مو له رسنیو سره هم شریک کړه چې په دې کې زمونږ نگرانی په دغه ټکی باندې ده چې آیا د دې لپاره کوم تضمین شته چې حکومت دغه زندانیان خوشي کړي اما نورو فرمایشاتو سره دوی مخ نه شي. حکومت لپاره په کار وایي چې طالبانو سره علاقل د دې غیر مستقیم خبرې اترې هم دا اوس هم روانې دي. په دغه کې علاقل تر هغه حده پورې ځان رسولی وایي چې د دغه خبرې د نشر صلاحیت ځان ته ورکړي او کنه چې دوی مخکې ولس سره دا موضوع په دغسې شکل شریکه کړه چې په جریان اول دا چې په جریان د درې ورځو کې دغه بین الافغاني خبرې اترې پیل شي، چې زه اصلا ګمان نه کوم چې په درې ورځو کې به دا پیل شي، ځکه ډېر نور خنډونه دي دلته چې دا خنډونه سبب دې کېږي چې حتی دا خبرې کېدای شي لا
و. کوم خنډونه دي که په مشخص ډول یاد کړئ احمد زای صاحب؟
د خنډونو په اړه که تاسو ته وویل ترم دغه نه نه پورې ده خپل خاغلی غنی اته د لوی جرګې په تالار کې چې تو کله خبرې کولې، د خاغلی غنی او د خاغلی عبدالله ترمنځ لا ډېر مسایل لا حل پاتې دي، چې تر څو دا حل نه شي د فکر نو کوم چې هغه دزګاه هغه چوکاټ کاري چوکاټ چې دغه موضوع د پروسس لپاره جوړ شوی چې وړاندې کې مخکې ولاړه چې په څنډه سولې خبرې اترې، نو وخت چې هغه لا خپلو کې خپل مسؤلیتونه او صلاحیتونه باندې پوه نه وي چې فکر نه کوم چې هغه په اسانه سره دغه موضوع مخکې بوځي. خپل خندونه اول داخلي خندونه دي، دوهم خند چې تاسو مخکې په راپور کې دغه شو او د طالبان تحریک ویان لخوا ویل شي او چې دا د امریکای سره د توافقنامې نقض دی که چې تمون په اوس وخت کې اول وربان کو بیا خبرې کړې. دلته یو غټ نقص چې پاتې دی چې مخکې د ته اشاره مون کړې هغه دا دی چې په هغه جریان کې چې ښاغلی خلیلزاد دغه موضوع مخکې وړله، متاسفانه د دې موضوع ته د چې یو لوړ سترګې نه دي کتلې او همیشه د یو عادي موضوع په شکل پریښې دی، او بل اثر دغه تفاهم پانه د افغان ولز د غوښتنو خلاف یو شکل باندې مرموز شکل باندې امضا شو او پاتې شو. نو دغه خلا باید هغه وخت کې دکت شو اوس چې طالبان ټینګار په دې کې چې اول بین الافغاني خبرې اترې بیا پس لغې، دا په دې معنا ده چې دلته نور فرمایشات هم شته چې دا فرمایشات کله په دغه خبرو اترو کې واضح شي او شریک شي، که چېرته بیا حکومت دغه فرمایشات ومنل نو دوی به فیصله وربند کړي، که ویې نه منل بیا به متاسفانه چې دغه بدبختي لوته
احمد صاحب تاسو فکر کوئ چې امریکایان له طالبانو سره په دې خبره کې موافق دي چې په اوربان باندې د چي وړې مهمه مسله ده او حداقل حسن نیت خودلای شي د یو اړخ چې په دې باندې د یوازې په بین الافغاني مذاکراتو کې باسو شي او له غمخ کې د اوربان نش کېده، د خودسي یو مسله ده، د خو یو مثبت خبره ده، یعنی سرغړونه اغل ته کېدای شي چې منفي وي، د خو مثبت خبره ده طالبان کولای شي چې د خنیت د خودلو لپاره هم د کار وکړي. فکر کوي چې امریکایان ورسره موافق دي په دې کې؟
ستونزه دا ده چې متاسفانه د امریکا متحده ایالات د افغانستان د سولې او جنګ په اړه خپل هغه سیاست ته یو اړخ نه دی انتخاب کړی، همیشه داسې دوه ګونې غوندې لوبه روانه ده. په دغه چې وخت کې امریکا متحده ایالاتو ته چې د یو درېمګړي نوم هم ورته ورکړی ورکولی شو، او په عین وخت کې د قضیې یوه برخه هم ده، دغه یو ترنګل چې دی د دغه مثلث یوه ځله هم ده په همدغه اوس وخت کې. نو په دې وخت کې هغه اقل امریکا تر ننه پورې دغه موضوع جدي ونه نیوله چې اوس هغه اقل فشار راوارد کړي چې د عامو خلکو وژل خو هغه اقل بند شي وربندې وشي، دغه ډیالوګ به ادامه لري چې تر څو دوی خپل هغه سیاسي غوښتنو ته رسېږي. اما متاسفانه چې نه که دا کار دا امریکا متحده ایالات وکړه او په ټوله کې زموږ غوښتنه د افغانستان سولې انسټیټیوټ غوښتنه ده د ملګرو ملتونو له سازمان څخه هم و چې په دغه وخت کې اقل مداخله وکړي، او باید دغه غوښتنه چې دا د عام ولس غوښتنه ده، د حکومت غوښتنه نه ده، دا د عام ولس غوښتنه ده چې موږ نور نه غواړو مړه شو، دغلته باید قدم ایښی او غږ اوچت کړی وی، یا د په تشویقي شکل یا د فشار په شکل چې په دو باندې دا منلې وای چې دا موضوع په دغه شکل که چېرته دوی ځانغلي ونیسي، افغان حکومت خو هکې هم دغومره واک هم نه لري او دغومره توانایي په کې نه شته چې دوی دې د طالبانو باندې دغه موضوع ومني چې اول د اوربان وشي او بیا د لاګه نه وروسته دا خبرې اترې پیل شي. نو دلته په کار دی امریکا متحده ایالاتو ته چې هغه اقل هغه څه شي چې په هغه وخت کې پاتې وي اوس یې داسې کړي او اوس هغه اقل دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي.
بلی، او وروستۍ پوښتنه که لنډ ډېر لنډ راته وایي لطفا، چې تاسو یو اټکل لرئ چې بین الافغاني خبرې به څه وخت دقیقا پیل شي؟
زمون د اټکل له مخې چې کوم ستونزو ته مونږ ګورو، زمونږ موندنې چې کومې ستونزې ښي، هم داخلي ستونزې، هم د همسایګانو په کچه ستونزې، هم فرا منطقوي ستونزې، دا ستونزو ته چې وګورو زه فکر نه کوم لږ تر لږه دغه خبرې اترې شاید میاشتې ونیسي چې پیل شي.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مرستیال مشر او څیړونکی یاسر احمد زای و چې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په دې پړاو کې وروستیو هڅو ته کتنه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
لپی یو استودیو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبه د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شپه ناجی سپی ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د سولې مشورتي جرګې وروسته په افغانستان کې پنګوال هیلمن دي چې د پنګونې په ټپه ولاړ حالت ختم شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل د جرګې پایلو ته خوشبینه دي او په وینا یې که څوله راشي نو بهرني پنګوال به هم زړه ښه کړي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي.
په افغانستان کې به سرمایه ګذاري سره زیر سي او زه فکر کوم چې د افغانستان خصوصي سکتور به لا پیاوړی سي او خلک به وکولی سي چې خپل روزمره ژوند، روزمره تجارت په آرام او اعصابو پر مخ بوزي.
دوی وایي دا مهال د ناامنۍ له امله اکثرو سوداګرو خپلې پانګې له هېواده بهر ایستلې او بهرني پانګوال هم زړه نه ښه کوي چې دغلته پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په وینا په دې وروستیو کې د بل هر وخت په پرتله زیاته پانګونه له افغانستان څخه بهر وړل شوې. همدارنګه په دوبۍ کې د افغان سوداګرو ټولنې ویلي چې په هېواد کې د ناسمو شرایطو له امله سوداګر نشي کولای چې پانګونه وکړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په هلمند کې 300 مېرمنو ته د کار زمينه برابر کړه. د دغه وزارت ویان اکبر رستمینن آزاد رادیو ته ویل دغه مېرمنې د دې ولایت په مرکز او ناوی ولسوالۍ کې په کاروندو بوخت دي. دغه کاري فرصتونه مېرمنو ته د بیلابیلو میوو او سبو د کرکیلې لپاره د کورنیو باغچو په جوړولو سره برابرې شوي. کوم مېرمنې چې اوس په دې ولایت کې د سبو او میوو د کرکیلې په برخه کې فعالیت کوي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ وي. د کرنې وزارت د بشري مرستو برابرولو خیریه موسسې په همکارۍ دغو مېرمنو ته د کورنیو باغچو په جوړولو سره پر دوی د سبو لس ډوله تخمونه او کیمیاوي سرې هم ویشل شوي دي. د دې پروژې د پلي کولو موخه په دې ولایت کې د کورنیو باغچو وده او پراختیا او د بېوزلو کورنیو اقتصادي ملاتړ دی. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ، یو یورو 80 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني روپۍ 1460 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. او سم ورزو قدرمن اوریدونکو، یوې نړیوالې مسلې ته په هنګ کانګ کې د یوې رسنۍ مسؤول مشر جیمی لای په دې هیواد کې د ملي امنیت د نوي قانون له مخې ونیول شو. چارواکي ادعا کوي چې لای نن د اگست په 10مه نیټه له بهرنیو ځواکونو سره د همکارۍ په تور نیول شوی دی. پولیسو د اپل ډیلی په نوم د دې رسنۍ د خبرونو پر مرکز هم چپه وهلې ده. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې یو راپور چمتو کړی چې جزئیات اسدالله لودین اوروي.
ډېر مننه تکل صاحب. هنګ کانګ کې د اپل مشهور ورځپاڼې مسؤول جیمی لای د پولیسو لخوا نیول شوی. د یو اویا کلن لای نیول کېدل او د خبرونو پر دفتر د پولیسو چاپه تر اوسه د ملي امنیت له هغه قانون نه تر ټولو لویه ګټه اخیستنه بلل کیږي چې د جون په 10مه چین وضع کړ. لویدیځو هیوادونو د چین لخوا د هنګ کانګ ملي امنیت ته د تګلارې جوړول غندلی دي. لای د چین تر واک لاندې هنګ کانګ کې د ډیموکراسۍ یو وتلی فعال او د بیجنګ سرسخت منتقد بلل کیږي. لای په داسې حال کې نیول کیږي چې بیجنګ په هنګ کانګ ښار کې د خپلو ډیموکراسي پلوه مخالفانو پر ضد بندیزونه زیات کړي. لدې سره د رسنیو او نورو هغو ازادیو د محدودولو اندېښنې زیاتې شوې چې چین د برېټانیا له دغې پخوانۍ مستعمرې سره ژمنه کړې وه. هنګ کانګ د پخوا د برېټانیا مستعمره وه چې په 1990 کال کې واک چین ته وسپارل شو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه کې د آسیا د پروګرامونو همغږي کوونکی سټیفن بوتلر ویلي چې د هنګ کانګ د ملي امنیت قانون به د ډیموکراسۍ پلوه نظریو د زپلو په هدف کارول شي او د رسنیو ازادۍ به محدود کړي. بوتلر ویلي هر څومره چې کیږي باید جیمی لای له کومې سزا پرته خوشی شي. البته د ملي امنیت په نوي قانون کې ورانکاری جدایي غوښتنې ترهګرۍ او له بهرنۍ ځواکونو سره اړیکې ته د لاس کاله حبس سزا ټاکل شوی او په ځینو مواردو کې عمري قید. دغه قانون چارواکو ته دا حق هم ورکوي چې مشکوک کسان وڅاري. جمیله امریکا ته ډېر سفرونه کول، هلته یې د لوړ پوړو چارواکو له هغې ډلې د بهرنۍ چارو له وزیر مایک پامپیو سره لیدکاته کول. د غوښتل د هانګ کانګ ډیموکراسۍ ته د امریکایي چارواکو ملاتړ جذب کړي، هغه کار چې چین ته ممکن خیانت ښکاره شي. د هانګ کانګ پولیسو ویلي د ملي امنیت د نوي قانون د سرغړونې په تورې و کسان نیولي چې له 9 تر 22 کلونو پورې عمرونه لري. پولیسو د نیول شوو کسانو نمونه نه دی یاد کړي، خدای ویلي چې ممکن نور کسان هم ونیول شي، او له دې مخکې ورځو کې هم د نوي قانون له مخې 15 تنه نیول شوي وو. پرون بیا د اگست 9 د بریتانیا، امریکا، کاناډا، استرالیا او نیوزیلند د بهرنۍ چارو وزیرانو یو ګډ بیان خپور کړ او پر هانګ کانګ غږ وکړ چې ژر تر ژره ټاکنې ترسره کړي، او دغو هیوادونو په ګډه هانګ کانګ ته خبرداری ورکړ چې د ډیموکراسۍ پروسه نوره ونه ځپي. دوی دغه راز ویلي چې په هانګ کانګ کې په بې عدالتۍ ډېر اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د چین قانون جوړونکو د هانګ کانګ د مقننه شورا ټاکنې چې د سپتمبر 6 ته پلان شوي وي د کورونا وبا له کبله ځنډولې دي، او امریکا د اگست 9 نیټه بیا د هانګ کانګ پر رهبر کاری لام او نورو چارواکو د سیاسي ازادیو د محدودولو په خاطر بندیزونه ولګول، او دا بندیزونه د چین لخوا وغندل شول.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. له اسدالله لودین نامو واوریدل چې په هانګ کانګ کې د یوې رسنۍ مسؤل اپل ډیلی په نوم د دې رسنۍ مسؤل جیمی لای د ملي امنیت د نوي قانون لمخه چې په جون میاشت کې تصویب شو نیول شوې ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
لکونر څخه د ویداسي انجلۍ کیسه په دې برخه کې تاسو ته وړاندې کوو چې پر معلولیت سربیره د خپل لاس کسیزې کورنۍ مصارف پوره کوي. دا میرمن حیاتی کوي د څوکۍ د ولسوالۍ په بابړو تنګي کې اوسیږي. شاوخوا 14 کاله مخکې د هوان د یوې مرمۍ په چاودنه کې خلل لاسه ورکړه.
شلکلنه حسین پری چې چپ په خې د هوان مرمۍ په چاودنه کې پرې شوی، د څوکۍ ولسوالۍ اړوند بابړو تنګي کلی په یو خټین کور کې اوسی. دا سه کور چې ان څلورم دیوال نه لري، په ټول کور کې د یوې کوټې سر پټته. لس کسان، دوی پیغلې خويندې، پلار، مېرمور او شپږ ماشومان په همدې کوټه کې اوسیږي. حسین پری په دې کوټه کې د جامو ګنډلو ماشين ته ناست ده او جامې ګنډي. حسین پری وای دا هر ډول جامې ګنډلې شي.
دا وسکټې د چپنې والا نور د مکسي جامې ادارې امریلا او د نو ډیزاین نو د کېلې والا منی و جامې ګنډم.
د ګنډل شو جامو زوړندولو لپاره ځکه په دیوالونو کې میخونه نه دی ټکوهلی چې هر ځل د جامو راخستلو لپاره ورته په یو پخه پاتېدل ستونزمن دي. د حسین پری په وینا د معلولیت لکبله ماشين ته کې ناستل ورته ستونزمن دي، خو دا اړه ده چې د خپل ځان او کورنۍ لپاره ټولې ستونزې وګالي. د نورو نجونو په څیر حسین پری هم ارمان درلود چې زده کړې وکړي او هوسا ژوند ولري، خو پر کورې د هوان مرمۍ لګېدو د مور مړینې او وروسته معلولیتې د ارمانونو پوره کېدو ته پرې نه خوده.
دا ویل چې زه باید چې روغه وین، مالکه مکتب ویلی وي، ډاکټر وی یا انجینر وی یا بل کنه، چې زما غوندې نورو خویندې مالکه دغه روزلی وي چې هغو هم زما په شان دی وي. زموږ په کور کې یو اوان ولګېدو د محلفینو دخوا راوغورځېدو، په هغې کې مې مور او ورور مې ورکړي او که نور ګاونډیان هغوی پکې جن د لاسه ورکړو، نور کې دا چا په خپله لاسه ورکړي. دا زموږ کورنۍ کې دغه شان دغه وشو، بس د مکتب نه دغه شو مکتب نه ونه ویل. یو کال دوه کېږي چې مې په حیاتۍ باندې لاس پور کړی.
دا وای ورونه کوچنیان او پلار سپینګری دی، او دا په جامو ګنډلو د خپل کورنۍ مالی املاتړ کوي. په وینای څلور کال کېږي چې دولت ورته د معلولیت لپاره ټاکلې معاش هم نه دی ورکړي. په کونړ کې د معلول معلولینو او شهیدانو چارو دفتر مخې ته هر ورځ د حسین پری په څیر یو شمیر معلولین ولاړ وي او د دولت څخه ورته د ټاکلي معاش پوښتنه کوي. خو مسولین وای ولسمشر د ملکی معلولینو او شهیدانو د اسنادو څیړلو امر کړي او کله چې دغه اسناد وکتل شي معاشونه به ورکړل شي. د شهیدانو او معلولینو چارو امیر محمد طیب معصوم ازادي راډیو ته وویل
د معلولینو د شهیدانو د ورثو اسنادونه وڅېړي په فزیکي ډول معلولین وګوري چې دا واقعي معلولین دي شهیدانو ورثو وګوري چې دا حقیقي شهیدان دي تر څو پورې دغه حقیقي معلولین او د شهیدانو ورثه یو طرف ته شي او دوی تایید کړي نو موږ به دغه ته ډېر زر حقوق ورته توضیح کړو.
دا یوازې حسین پری نه ده چې د روانو جګړو قربانی شوي، د دې غونډې لزګونه زره کوچنیان او لویان لبرته برخلیک سره مخامخ دي.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د لوی جرګې د نتایجو په اړه د ازادي راډیو اونیز باس 15 دقیقې لرو. خدا شیبه ملالی بشیر د خبرونو لنډیز اوروي.
له پاکستانه افغانستان ته د کورونا ویروس له کبله د افغان کډوالو د ستنېدو ځنډیدلې بهیر نن بیرته پیل شو. دا خبره په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند قیصر افریدی نن ازادي رادیو ته وکړه. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه پریکړه ستایلې چې 400 طالبانیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره خوشي کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د لوی مشورتي جرګې په پای کې د جرګې د ګډونوالو سلا ومنله چې 400 طالب بندیان خوشی کړي. نن دوشنبه د اکادمیسون سلیمان لایق جنازه له جرمنی څخه کابل ته ورسیده. سلیمان لایق د اختر په لومړۍ ورځ د جرمنی په یو روغتون کې سا ورکړه. د بلاروس مرکزی انتخاباتي کمیسیون اعلان وکړ چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو ولسمشریز انتخابات وګټل. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر تر 5 میلیونو زیات شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدرمن اوریدونکو، د دې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو د 15 دقیقې اونیز بحث پروګرام خبرو. دا بحث د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه د مشورتي لوی جرګې سپارښتنو په دې اړه د ولسمشر ژمنې چې دا بندیان به خوشي کوي او په مجموع کې د مشورتي لوی جرګې د نتایجو په اړه بحث ته ځانګړی دی. د خبرونه امید ظهیر مل وړاندې کوي. 25 دقیقې.
دوه خبرې دي، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
السلام علیکم. د سولې مشورتي جرګې د پریکړې پر اساس د افغانستان ولسمشر نن د هغو 400 طالب بندیانو د ازادي حکم لاسلیک کوي کوم چې په لوړو جنگي او جنايي جرمونو تورن دي. د جرګې غړیو پرون د دې زندانیانو له ازادي سره په یو شکل مشروط ډول هوکړه وکړه، خو یو شمیر پښتنې لا هم پر خپل ځای دي. ول د دې کسانو هویت د جرګې لغړیو سره شریک نشو. آیا یو مشورتي لوی جرګه د هغو بندیانو پاره چې قانوني ولسمشر ته د ازادۍ واک نوي ورکړي دا صلاحیت ورکول شي؟ زه امید ذهن مل په دې خبرونه کې لخپل ملمنو د جرګې لګډونوالو سیاسي فعال شاهزاده مسعود، د جرګې د مطبوعاتي او اماډیکو غړي غفور احمد جاوید او د حقوقي چارو لکارپو هدایت الله پکتین صاحب سره پر همدې موضوع بحث کوم. هله لرم چې تاسو هم را سره په بحث کې پاتې شئ او د خبرونه را سره تر پایه واورئ. اوس سره د ټلیفون پر کرخه باندې خغلې جاوید د لومړی غوړم بحث جاوید صاحب له تاسو سره پیل. آیا د جرګی هغه پریکړه چې وړاندې پرون البته وشوه د هغه هیلو سره برابر وای چې د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د جرګی د ترسره کېدو کمیسیون درلوده؟ جاوید صاحب زماغه گاوری
بلستاسو حکومت ډیر ورور عزیز نه
پېږه نو زماغه درسیو جاوید صاحب تاسو او مسعود صاحب تم زدوار ته په بحث ګر کړی و ام پکتیر سین په عالم را سره پوسو شی بو کی او زه شی ما پختنه وکړم علي د جرګي د پایله یا پریکړلې قطنامه چې پرون تاسو ته درکړه هغه هیل سره برابر و کوم چې تاسو درلودي یا د جرګي د جوړیدو کمیسیون درلودي سلامونه تاسو ته
د ازادي رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ته خوشبختانه جرګې چې پرون کوم پریکړلې وړاندې کې یوازې دا نه چې د جرګې ټولو غړو د توافق لرلو بلکې د دې پریکړلې هر کله چې په رسنیو کې په سوشل میډیا کې همدارنګه پولیسي او سیاسي کچه وشولو نو خوشبختانه د ټولو په خوخه ټول ورته ډیر خوشاله شول او همدارنګه په ملي کچه هم د دې څخه پراخ ملاتړ وشولو او هر کله او شتاس په جرګې کې درنه ولید چې ولسمشر ویلې چې دلال ما ولسمشر ویلې چې زبستا سو تاغه پریکړه چې دام دا وس یا دغه غوښتنه یا د پریکړلې کې کوم مواد دي دا یو برخه وي هم داننه عملی کم او هغه د 300 زندانیانو ته خوش کولو حکم بلاس لیکم تر څنګ بل مهم باس پکې دا و چې خپل ولسمشر کړی هم د دې څخه ملاتړ وکړي په خاني ولسمشر یعنی په د یو اجماع په توګه کوم وایو چې د دې څخه هر کله یو شروع هم په سیاسي کچا هم په پولیسي کچا په نړیواله کچا باندې هم د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځنګړي استازي د دې څخه هر کله یو کې هغه ګمانونه او هغه اندېښنې چې یو شمېر کسانو لدین اوران په رسنوي کې مطرح کول چې واکې جرګه د بل مهدف لپاره جوړ شوې کاملا سرچپه او خاطی
صحیح
او هغه څه چې د افغانستان د ولس غوښتنه و هغه پریکړه وشوه
صحیح اوس خو سلور سو بندیان تبن چې قطنامه کې ممداد یو د افغانستان جمهور رئیس هم ویلي چې د زندان خوشي کې زندانیان خوشي کې خو محدودیتونه هم وځ شوې شرایط هم اخودل شوې دي پریکړه خدا د ساسي په ګټه د حکومت په ګټه واسه چې تاسو غوښتل تقریبا هماغه څه وشول چې سلور سو زندانیان به خوشي کې خو د او شرایط او محدودیتونو سره چې د جرګي غړي ولته سوختوي دي دغه په اړه بیا څه فکر کوي ځنې داسې مسائل هم شته چې شاید په پاتې کې پوره کولو کې یو شمېر سنځوي جاوید صاحب ښه جاوید صاحب زما غاوري زه ستاسو غاورم تاسو فکر کوم زما غک په دروست ډول نه اوري
تاسو غک په تیر ځای پر ځنه په
زموږ تخنیکی همکار به دا سونه حل کړي ان شاء الله بیا هم تاسو سره وګرځم خیر زبوس مسعود صاحب تاسو هم خراغلې بحث ته د جرګي پایله خو تقریبا د هغه ډول چې د سلور سو زندانیانو د رهایی د ازادۍ په اړه باندې و هماغه ډول وشو چې وړاندې هم پر موږ یو بحث درلود اوس فکر کوي چې دغه مسأله به لکه څه ډول چې د جرګي غړیو او د جرګي رئیس ویل چې د بین الافغاني مذاکرات د پایل په برخه کې هغه خندونه چې دی هغه په پایته ورسېد هر حال کې چې اوس د لومړی بحث چې را پیلېږي هغه دا چې د افغانستان حکومت ویل چې د دریو ورځو په اوږدو کې به مذاکرات پیل شي خو اوس مسأله تر یوې ونې هم ځندېږي فکر نه کوي چې دغه لومړنی خند حد اقلا چې په منس کې راغی هغه د وخت دی او لا مسائل شته چې بحث بیروشي ټول مسائل حل نه دي که تاسو کوم
مخه خو خپل مونتاس ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم خاغلی جاوید صاحب ته او دوستانو ته زما په اړه باندې پرونی د مشورتي جرګې وړاندیز یا مشورې د افغانستان د خلکو د هیلې او د ارزوګانو سره سم ترسره شولې زما په اړه باندې یو پیاوړی قدم د سولې او د بین الافغاني په مخ کې اوچت څه هغه لوی خان چې د څلور سو بندیانو خبره وه هغه خان اوس د منځه ولاړه نور اوس موږ نږدې شوي یو بین الافغاني مذاکرات قرار دا و چې دا مذاکرات په لسم د اګست باندې شروع شي نور اوس داسې معلومیږي چې تر 15 د اګست پورې به انشاءالله دا بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي زما په اړه باندې هر هغه څه چې لازم و چې افغانستان خلکو پرونی جرګه کې اغه تر سره کړل او اوس امیدواری ډیر چې نور ځتی خان په دغه بین الافغاني مذاکراتو کې نه پیدا کیږي حتی د سیمو کې چې د جرګې د پریکړو نه طالبان اسلامي تحریک هم ملاتړ کړی دا نو
بین افغانی مذاکرات ژر تر ژره
شو. اوس آیا مسعود صاحب د جرګی دننه د غړي او هغه اختلافات په اړه باندې هم چاوي درلودل حل شول دننه ځکه ټول نظریات خو معمولا د دریزه سلور سو کسانو ترمنځ یو ډول نو سی په کور کې سړی له دریو سلور نفر سره بعض وخت د نظر اختلاف لري پریک د خلا دریزه سلور سو نفر ان اختلافات په ظاهره پر رسنیو کې هم ښکارا شول تاسو په کمیټو کې واست خلکو نو مسډه ول قناعت ورکړ چې د سلور سو بندیان دي خوشی شي
چې زه د جرګې په اول او دوم ورځ باندې نو ما د جرګې درېم ورځ چې ملي مشر ښاغلی حامد کرزی جرګې ته ولاړه چون زم دعوت شوی وم په اوله کې ما سره هم دغه شکونه وو چې کېدی شي چې هغه دغه اصل موضوع چې د بندیانو د خوشي کېدو موضوع ده هغه تر سوري لاندې راولي اما کله چې پوه شولو چې د اجنډا یوه ده د بندیانو د خلاصون مسله ده نورزه هم تېره ورځ د پخواني ولسمشر یا ملي مشر ښاغلی حامد کرزی سره جرګې ته ورغلم طبعا لکه چې تاسو ورته اشاره درلودله په درې زره څلور سوه کسانو کې هر رنګ خبرې راپورته کېږي اما دغه ټولې خبرې په دغه پنځوس کمیټو کې راټولې شوې بیا درانشا په دې تصمیم نیولی ده هر هغه څیز نه راایستلي دي چې هغه د افغانستان د عیني واقعیتونو سره برابر و او زما په اند باندې تر اوسه دغسې پرېکړه په لویه هلته دخوانه نه وه ترسره شوې لکه پرون چې تر سره کړه زما په اند باندې یوه تاریخي پرېکړه وه د سولې او د بین الافغاني خبرو په مخ کې چې کوم خنډ و هغه خنډ د منځه یوړ اوس امیدواري دا شته ده چې انشاءالله تعالی موږ یو ډېر پیاوړی قدم بین الافغاني مذاکراتو په خوا باندې واخلو
بیا هم راګرځم انشاءالله مسعود صاحب پکتین صاحب تاسو هم بحث ته خره غلاست زه به له حقوقي اړخه د دې موضوع ډېر تمرکز لته سره وکم در حال کې چې د افغانستان اساسي قانون بیا د جزا قانون او وسره خوا کې نور کوډونه چې د جزا په قانون کې خوندي دي د افغانستان ولسمشر ته محدودیتونه وضع کوي
تاسو
واک
به سیمه ته په سمته
جناورم بخنه وړم زما غږ اوس درست شو زما غږ اوري تاسو اوس پکتین صاحب
اوس نسبتا لکه
څه درست ده زما هدف دا ومال چې زه ډیر پوری د بحث لته سره د حقوقي اړخ باندې پر مخ باندې وېسم ځکه چې په دغه مسایلو کې مهارت لري آیا یو جرګه چې مشورتي بڼه ولري او د افغانستان په قانون کې ځایګي هم معلوم وي او بیا د ولسمشر صلاحیتونه هم معلومي د افغانستان په قانون کې د افغانستان د جزا په کوټ کې آیا دغه مشورتي جرګه پریکړه ولسمشر ته دا واک ورکول شي هغه واک چې قانون ورته نه دی ورکړی
د لوی بخون کې خدای په نامه سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته هم دارنګ ټلیفون لاره ملمنو ته وړاندې کوم کوم تاسو ګورو دی جرګي هغه د قانون اساسي پی او سلو لسم ماده کې چې د جرګي په اړه راځي چې جرګه د هیواد کې د مهمو مسایلو په اړه راغوښتل کیږي نو او بیا په دالته بل ماده کې راځي هغه د جرګې په باس کې فصل کې چې دغه جرګه کولای شي لوړو مسایلو په د علني رائے چلته دوی کاروي دي هغه پر اساس پریکړه وشي خو کوم موارد چې په قانون اساسي کې هغه شوی دي هغه په خلاف نشي کوي خو موږ تاسو کړ دي حقوقي اړه خداو چېړو نو د کوم د دانیان چې او دغه څلور زره څلور نیم زره زندانیان او بیا د څلور سو نور او دغه د محکمې یا د عدلي او قضایي ارګانو لخوا دغه مجرمین پیژندل شوی وو ځکه دوی زندان ته لګل شوی وو دوی دغه سینه وو چې دوی یوازې بیګنا وو یا غلطه وسیدل نو دغه ته بیا د پټکر کې راځي ځکه د جرګي بیا د صلاحیت نه جوړیږي چې دوی وکولای شي او هغه دی حق العبدی لري یا نور مسائل شتونو لري دی هغه لپاره دوی پریکړه وکړي خو اوس د جرګې پریکړه کاش کې دغه څه شوی وای یعنی د پرځای چې د جرګې لپاره د زندانیانو د خلاصون لپاره دا راوستل کیږي دا د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیر په خیر ده دا باید په هغه قضایي ارګانو کې د تلار لټول شوی وای او د هغه قانونی لار ولار که خوشی و یو بدغه مصارف نه راتل بل با دومره وخت مونږ نه ځای کوو تاسو ګورئ چې تلور زره خوشکیږي پنځه میاشتې یعنی دا کار تقریبا په یو میاشت کې هم تر سره کیدو کچيري دا نو پلان کې تر سره شوی وای هغه ځوانان چې مونږ لا څه ورک لا هغه با سپمول شي
یعنی تاسو وای چې د لوی جرګې
مصلحت اوس مونږ تاسو مواجه کیږي یعنی د خبرو اترو
نیسته موږ داخلو کې باید په دې اړه باس کړی وای. یعنی هغه هیئت چې ټاکل کیږي باید د افغانانو لمنځ ټاکل شوی وای.
خو فکر کوم پکتین صاحب تاسو زما غاوري
حکومت سره نه بلکې د افغانانو سره کینو.
پکتین صاحب
دلته ستونزې شتون درلودي. اوس څنګه د تیر حکومت زیاتره چارواکي د اوسني حکومت سره ستونزې لري او
پکتین صاحب زما غاوري تاسو
زید نه پیس ترګنونه لري چې چیرې دا هیئت جرګې لمنځ ټاکل شوی وای دا ډېر د افغانانو په ګټه وو.
پکتین صاحب زما غاوري تاسو زما غاوري فکر کوم د پکتین صاحب اړي کوم را سره پرې شو. پکتین صاحب پکتین صاحب فکر کوم زما غږ ناوري. بیا هم زه هڅه کوم چې ورته راوګرځم. مسعود صاحب او جاوید صاحب تراغه پکتین صاحب پر لیکه کیږي زه غواړم یو بل موضوع ته اشاره وکم. مسعود صاحب آیا حکومت خو چې دغه سلور سو زندانیان موږ خوشی کوو ولسم شمویل چې نن فرمان لاسلیک کوم دا به آزاد شي. د جرګې د کمیټو غړیو ته دا معلومه ده چې د غسلور سوه کسان څوک دي او کلی بحث خوردا ده چې سید لوړ جرمونه یې کړی دي ځنې پکې پیدام محکوم دي ځنې یو ډول ځنې بل ډول. اما د هویت د تشخیص مسأله دلته روخانه و چې دغه کسان څوک دي.
اول خو زه تاسو ته ارزو کوم چې صرف د غسلور سوه بندیان نه و چې دوی جرمي دي کله کله چې مخکې لاړ شو دغه 15000 بندیان چې څلور زره شپږ سوه خو خوشي شوي دي دا هم د کوڅو خلک نه وو. طبعا هغه خلک وو چې د طالبانو د تحریک سره ارتباط درلود یا په جنګي حالاتو کې نیول شوي وو. نور د هغې دپاره هم باید جرګه راغوښتل شوی وای. اما هغه خوش شولای کاشکې د ښه اوسنیت په خاطر باندې دا هم ډېر د پخوانه خوشي دا وخت به دومره نه ضایع کېدل که نه. نو زه فکر کوم چې دغه څلور سوه کسان چې اوس هم خوشي کېږي په جرګې دې کې سپارښتنه کړې ده چې دا باید تضمین ولري چې داسې جګړې میدان ته لاړ نه شي. او بل مهم شرط دا ده چې هغه بین الافغاني مذاکرات چې باید زر تر زره شروع شوي وای د هغې په مخکې نور باید خنډ جوړ نه شي. زما په اند باندې پره زده جرګې د اصل سره موافق ما ده چې پریکړې الزامي دي یا نه دي. دومره په لویه پیمانه باندې چې د افغانستان خلک په یو مجمع کې راټولېږي چې په هغې کې د ملي شورا دواړه مجلسین ازاوې پکې شرکت کوي یو ولایتي شورا یا قومي مشران یا نور مخور دا په خپله یو وزن لري. یعنی زما په اند باندې
یعنی ستاسو لاند دا مهمه نه ده چې دغه کسان دغه هویت د جرګې ګډونوالو ته ورکړل شوی وي چې څوک دي کنه دي بلکې مهمه دغه ده چې اصلا د سولې پر وړاندې خندونه لري شي.
د سولې په مخ کې خندونه لري شي او بل تاسو به اوریدلی چې څو مده پخوا جواب محسوس باندې په کانفرنس کې ویلي چې دا ټول افغانان دي.
ښه
او دا تصدیق شوی ده چې دا افغانان سره دي چې حکومت کې زړه نقص خبرې شوې دي چې
جاوید صاحب یو کلی نظر دغه د پختون لیکونو په اړه باندې او ترخوای هم دغه د زندانیانو تشخیص مسلې باندې چې هویت خلکو ته پډاګه نشو پختنې راولاړې شوی. زه غواړم دغه دواړه پختنې یو ځای کم. اول په پختن ولې دغه یو ډول پختون لیک جوړیږي چې یو چاته تجزونه ورکي چې کدا کارو کې درسته رسوله براشي کدا کارونه کې جنگ دوام کوي. خلک دلته واندېښنه کوي چې دا خپل د یو ډول فشار علی په توګه باندې دغه پختنه استعمال شوی پر خلکو باندې د خلکو په ذهنیت باندې. دویمه مسله د تشخیص دغه غسانو د هویت ده. ولې معلوم نشول چې فلان کې د فلان کې زوی دغه جرم کړی دی په دې کې دومره کلونو زندان باندې محکوم دی موږ اوس خوشی کوو تاسو یې سوای دغه کار ولې ونه شو. ګورې
دا یو مهم بحث چې په پټه سره خلاصونه او دا خبر چې نور از په ټوله باندې ټول مهم بحث ترګې ټول وخت دا په خپل ځای او تکنج هغه دا سره اتا فکري په دې ځای باندې په پټه باندې ترڅو په دې باندې خپل نظر کې شي. او بل مهم پاتې دا خلک چې په ډوره انسان او التا وین هغه ته ولې هغه یې په دې باندې ترګې هغه څه معلومات چې په اړه اړینو هغه څه ورکول دا نو دوی زه دا دوی ته څنګه چې مرتاکر کې یو بل مهم پاتې دا و چې دې حق لرلو په سر باندې دا وران بل مهم بحث په جدال کې پرې کړ دي چې دوی دا مسائل په څیر کولای شي او ډېر مسائل چې په دې پورې دي. یعنی موږ یوازې د جرګې د سرچار په توګه چې دا د لګولو د جرګې په محتوا په دې باندې مسائل لرل کړی تر وګړو کې دي نو جرګو ته هیڅ کول د پښتنې د ټول د جرګې آزاد او د جرګې خړو هغه په دې چې مختار او هغه د سرچارو له هغه سره مسئله لرلو هغه کولای شي په جګړه برخه کې
اوس آیا دغه پښتنې را ولاړې شوی مو اوسي او تاسو وایي چې جزئیات ورته ورکول شوی اوسي بیا ولې د جرګې لمن زده ګیله و چې لا هم معلوم نه دي چې دغه کسان سلور سو بندیان خوش کیږي ځکه کستا کلی ته هم موږ یو مطلب لرو ساده په خپل کلیوالي لهجه کې کې څوک څنګه وای راځي نو پیژ حول ته پښتنه کوي چې دا څوک دی کنه یا کو سره نګدی اړي کم جوړي پښتنه کوي قضا کار زو کم نو هر عقل خو باید وې پیژنم چې دغه څوک دی نو بیا دا ګیله ولې راپورته شو چې تشخیص نشول دغه کسان یوازې دومره ول شو چې نیاد بعد دی خو خلق ویل چې باید حد اقل پیژندل شوی وای چې په دغه جرم دغه دغه شخص
زه په دې کې مو تا سره چې اشو اخوال تاسو ته معلومه ده چې دا چرګ په ډیره وستراره حالت کې رامسته او تاسو یو حالت چې په صبر راځي چې نن نه نن نه ټول خلک راو په خپل سوال کومې ته هر څه کار کړو کې تا د دې هغه پرې کړل کولو څل کو یعنی راپور را دي چې دا هر څه یو دې وستراره حالت سړي د چې څه کمی او زیاتې په لری ولې موږ له منځ کې حکومت او اټلو یو غوڼه غانونه چې تاسو باندې پټي دي ټول هغه په دې ته ولاړ تا طریقې په
صحیح درو سره من نه جواب سي بیا هم درته راغوم پختي سي تاسو زما غا غوري فکر کوم د پکتین صاحب اړیکه را سره پرې شوې ده. مسعود صاحب اوس د مذاکراتو د پایل په اړه باندې د خند طالبانو هم د سلور سو زندانیان بللی او ویلی وو کدا سلور سو زندانیان آزاد شي به له قائد او شرط مخ سره خبرې کوي. خود پرون د جرګې په پریکړلي کې یو مهم بحث د اوربندو چې باید د تاوتریخوالي د خبرو لپاره وړاندې حد اقل طالبان د خنیت په توګه باندې اوربند خو طالبان وایي چې دا مسأله د بین الافغاني د مذاکرات او د پایل په برخه کې تر ټولو اساسي برخه لچالت به بیا سره خبرې اترې کوي. اوس اندېښنه پر دې ده چې ته بین الافغاني مذاکراتو کې خبري اوګديږي او ځړنه کیږي او بیا هم د تیر په پرتله دې په خاطر باندې چې یو برخه غواړي خوندوالو خي وند واخلي ځان زواک خپل زواک خو هي جګړې تشدد ورکی تر څو خپل فشار تک البته ومني په بل لور باندې او بل لور هم همدا ډول باندې وکي بیا په جګړه زور واخلي او بل اخر دا دومره حادثه چې کیږي ګټه به ونه لري دا اندېښنه سمره پر ځای ده.
زما پېشنهاد خو د طالبانو خوا ته دا چې لکه څنګه چې د افغانستان خلکو د خمیات او د استعمار د جوړولو په خاطر باندې حتی اقل د خمیات په خاطر باندې تر بین الافغاني مذاکراتو پورې تاوتریخواری باید صفر درجه ترسی او په عین زمان کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت خوانه چې کوم پاور باندې نور مسائل خو به طبعا وي لیکن مهمه مسله به د اوربان خبرې چې هلته په اوربان باندې خبر وو اما تا چې په اوربان ته موافقه ترسیږو تر هغه مخکې د خنیت خاطر باندې طالبان تحریک روان تاوتریخواری باید صفر درجه ترسی البته یو طالبان نه بلکې حکومت خوام دوړې خوام باید تاوتریخواری صفر درجه ته ورسیږي.
خو اندېښنې کوم فکر کړی جګړه روانه جرګه روانه په بخنی سره په غزنی کې برید شو په قندهار کې برید شو په غزنی کې نګدی 13 نفر او وژل شو په قندهار کې نګدی 10 نفر او وژل شو د بریدو مسولیت چا ونه منه که د جرګو بحث را منځ کیږي او بیا د طالبانو سره د مذاکرات او جو افغانستان په کې تلپاتې سولې ترسیږي یا تاوتریخواله کمیږي او بیا دا ډول بریدونه کیږي او سوګي مسؤلیت هم نه مني خلکو ته دا اندېښنه څومره پر ځای کوي چې حد اقل دغه مشکلات اساسي حل لار نه ده د دې ستونزو لپاره دا خبرې او بلکې هغه ادرس ته باید سړی مراجعه وکړي چې کله په افغانستان کې دا جګړه پیل شوې ده او دا درسونو بیلابیلوالې بیا څومره دغه د افغانستان د سولې بهیر لاس تنظیمن کولای شي.
تاسو پیږی چې د سولې د پروسې یا د بین افغاني مذاکراتو دښمنان هم په متاسفانه سره او هم په بیرونی سطح باندې چې غواړي چې دغه د سولې پروسه سبوتاج کړي یو تعداد نورې ډلې هم شته ده چې وخت نا وخت په همدغه مهمو اساس شرایطو کې بریدونه کړي دي حتی مسؤلیت یې منلی ده. کوم شي چې د
د طالبانو په لوري پر ارتباط لري هغه دا ده چې طالب لوری باید نور تاوتریخوالی صفر درجې ته راورسي او په بین الافغاني مذاکراتو کې په لومړي قدم کې په اوربند باندې د افغانانو سره د افغاني ډلو خبرې وکړي. دلته خو نورې ډلې هم شته، یوازې طالبان نه دي، دلته نورې ډلې هم شته چې وخت نا وخت بریدونه کړي، حتی مسؤلیت یې مستقیمن منلی. زه امید کوم چې وروسته د پرون ورځې د قطنامې نه نور طالبان اعلان ووایي چې موږ تاوتریخوالی صفر ته راکښته کوو او بېشي مذاکراتو کې د افغانانو لومړیتوب دې چې په دایمي اوربان باندې خبرې وشي.
جاوید صاحب، پرون د قطنامې یوه ماده تاسو هم واورېده په جرګه کې واست، هغه دا و چې کچیرته طالبان یا هم بل لورې چې هر څو ووسی قطنامه نه عملي کوي، جګړې ته دوام ورکوي، د افغانستان ملت به پر وړاندې باندې دریږي. درست اوس د افغانستان ملت په داسې یو حساسو شرایطو کې د سولې مذاکرات تزيجي د جګړې یو اصلي مسیر یو لوري ته وسره خبرې کې خوزن نور ډلې شته چې د جګړې د دوام پاړه باندې اندېښنه شته. اساسي پښتنه دلته ده چې دغه نور ډلو د مهارولو لپاره په ټوله کې د افغانستان په حکومت کې یو همدا ډول د جرګو لاریا د جرګو د نه اندېښنه سو چې څه ډول دغه نور ډلې حد اقل سره همدغه مسیر ته چې طالبان اوس افغانستان حکومت سره خبرو ته کې دغه مسیر ته راوګرځي. آیا دغه موضوعات هم مطرح وو او اندېښنه څومره دا جدي و؟
ګوره، مهم بحث دلته څه دی چې طالبانو متاسفانه هغه بستر اساسي بستر د افغانستان د نامې لپاره وار کړی. نو کله چې تاسو اساسي بستر ټول کوي طبیعي خبره ده چې دا نور بستر دا نور جنگي ګروپونه چې دي هغوی بیا نشي کولی په دغومره پیمانه باندې د افغانستان امنیت او ثبات ته خطر پېښ کړي. ګوري، دلته یو مهم بحث څه شی دی؟ د غیر مسؤول وسله وال
امدید حالا مشوف می باشد، لطفاً بعداً تماس بگیرید.
همدارنګه مثلا یو شمیر نور ګروپونه دي تروریستي، خو که تاسو وګورئ د دوی ټول لینک په یو نه یو شکل د طالبانو سره دی. نو کله چې دا لینکونه وي، کله چې سوله وي، طبیعي خبره ده هغه انرژي چې حکومت بیا په دغې مصرفوي هغه په ډېر اسانۍ سره بیا کولی شي چې نور مسایل پکې مهار کړي. اوس دلته مهم بحث د بستر سازۍ دی. تاسو وګورئ د داعش ډلې ډېری قومندانان یا د داعش ډلې ډېری هغه چارواکي چې دي هغه پخواني طالب ناراضه قومندانان دي یا هغې وسلوال ګروپونه دي. نو مهم بحث د بستر سازۍ دی، دا چې اوس دوی بستر سازي کړې ده. که چېرته دغه موضوع دغسې راټولې شي او سوله وکړي، نو زه فکر کوم چې بیا په ډېره اسانۍ سره ولس کولی شي چې د حکومت کولی شي چې د ولس په ملاتړ سره دغه ګروپونه له منځه یوسي او
زه غواړم دوه لنډې لنډې پوښتنې جاوید صاحب تاسو او مسعود صاحب نه وکم. مسعود صاحب، د افغانستان فکر وکړئ په یوې ډېرې لري ولسوالۍ کې، زه د هلمند یو لري پرته سیمه یاد کوم، هلته اوسېږي او په دغه جرګه کې ګډون نه وي کړی هغه شخص. ایا هغه دا ډول لري چې لدی وروسته یا دغه جرګه چې وشوه حتی اقلا په افغانستان کې به ثبات ته زمينه برابر کړي او د جګړې بل اور به چې په کوري حتی اقلا هر ورځ غوندي وریږي یا بچي وژل کیږي یا کور رانیږي لکتر لګه با ک پایت نه رسیږي راکم بشي او هغه به نور دا ډول لري چې شخړه به جګړه به کور نه ورانی. خزمه پان باندې خو
د پرمل قطنامینه داسې معلومیږي چې د افغانستان خلکو د جنگ سره نور خدای په معنا یې وکړ، یعنی په جنگ باندې نه باور لري او نه یقین لري او بل د جنگ نه پوز سره غړي. خبره دا ده چې مقابل لوري چې ما یاد کړ د طالبانو تحریک او خپله موجوده حکومت دواړه لوري تاوتریخوالی صفر ته راورسي او ژر تر ژره د بین الافغاني مذاکرات پیل شي او په ډېر لنډ وخت کې، یعنی په میاشتو کې، باید دوی یو نهایي توافق ته ورسیږي. کله چې توافق ورسیږي طالبان د نظام جز شي، زه په دې باور او یقین لرم چې دا نورې وړې وړې ډلې چې اوس وخت نا وخت مزاحمت کوي یا حملې کوي دا به خود به خود د افغانستان نابوده کیږي. انشاءالله افغانستان به د ثبات او بهني سوله خواته ځي.
جاوید صاحب، همدغه پوښتنه زما لته هم ده چې د جرګې دغه پریکړه لیک یا قطعنامه په افغانستان کې د تلپاتې سولې او حد اقل یا د مخامخ خبرو د پایل لپاره هغه اساسي تګلاره ده او دننه د مذاکراتو کې به هم دا ډاډ ووسي چې خی به مخکیزي او بندښت سره به نه مخ کیږي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت د دې جرګې پر افغانستان سره کوم مسؤلیتونه چې هغه ادا کړل اوس دا په طالبانو پورې اړه لري چې خپلې ژمنې عملي کړي، په نو افغاني مذاکرات پیل کړي اوس ټول مسولیت افغانستان حکومت چې طالبانو ته ور وګرځېدو او طالبانو په دې برخه کې مسول دي چې د دغه جرګې غوښتنې ومني د خپل ولس غوښتنې ومني د جرګې غوښتنې ولسمشر ومنلې ښه طالبان یې غږ وکړي چې ته باید وربند وکړي اوس دا د طالب مسولیت جوړېږي چې باید وربند وکړي تر څو د وربند په د پورازو کې یا موږ کولای شو په خطوګه پاین ولا په تاجرات چې هغه ترسره بل مهم باس پکې د نړیوال ټولنې
ډیر مننه جاوید صاحب
توګه د امریکا متحده ایالاتو چې هغه هم باید خپل مسولیت په سمه توګه
ډیر زیاته مننه جاوید صاحب او هم دا ډول مسعود صاحب لپکتین صاحب زه بخنه غواړم چې د تخنیکی سونز لامل موږ سره خپل بحث دوام نشو کولای د 25 دقیقې ونیس بحث مو هم پاتې ورسید پاکرامه